السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیزې خبرونې نور بس ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره فریده سیال د لږ وروسته سټوډیو ته راځي. خدا خبرونه لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. دا راپور وروسته راځي، خو په سر کې د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکال وایي د جو بایدن اداره له افغانستان څخه د امریکا د ناکامو وتلو په اړه د امریکایانو تر ایستلو ته دوام ورکوي. جمهوری پال مکال چې له افغانستان څخه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره ملاوه څیړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د تیرې اونۍ اجتماعي غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یوه پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی، دا نه ده واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوی دي او که څنګه. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی و، خو جنوبي وزیرستان د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکي ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان نن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کمومره مظاهره کوونکو په وړاندې د شکنجې وحشتناکه ډولونه کارولي دي. بیان زیاتوي په دغه شکنجو کې د ماشومانو وهل، برېښنایي شاکونه، جنسي تیری او نور جنسي ځورونې شامل دي. او ملګری ملتونه وایي دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې، تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په وینا د اسلاموفوبیا په وړاندې د مبارزې د لومړۍ نړیوال ورځ په مناسبت ویل شوی چې تبعیض هر څوک کمزوری کوي او باید ودرول شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې موندلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته د نجونو د خوندزیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دی ویلي، د خوندزیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې خوندزیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسیدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې خوندزی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډیره نه هیلې کړي. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته خوندزیو ته د تګ اجازه ورکړي،
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هیڅ امید نشته، هیڅ رڼا نشته. نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانیستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي، چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسو باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې وتړل شوې، دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه ماتې او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ لپاره سر سم لښ په ګمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د خوندزیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیب د چرلند په یو بیان کې چې نن پنځ شنبه د دغه ادارې پر ویب سټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلي ګلش پګم ټولګي پور تنجونو ته چې اتلس میاشتې لزده کړو منکړل شوی باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداري ورکړې چې ک طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه ادارې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له 3 میلیون زیات یاغنجونې چې پخوای په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې له دې حق محرومې شوي. سیف د چلډرنډ د دغه بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول انجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پرېکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 850 زره نجونې له منځنیو زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو پر هغوی د زده کړو لګول شوې بندیز تر امرسانی بللی. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 13 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و موریدل چې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي چې طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندیز سمدستي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. همدا اندېښنه زموږ همکار د قلم لارې ټولنې له مشر او د پوهنې له فعال متی الله ویسا سره په یو مرکه کې شریکه کړې.
دا چې کله اسلامي امارت د نجونو ښوونځي بند کړل، اولی ورځ څخه وروسته دوی وویل چې موږ د نجونو د ښوونځي د تعلیم مخالف نه، بلکې موږ یو خپل پلان پالیسي او یو اسلامي چاپیریال ته ضرورت لرو چې موږ خپل برنامه خپل پلان لرو، دغه مطابق موږ نجونو ته د ښوونځي او د پوهنتونونو اجازه ورکوو. نو دا تقریبا د یو نیم کال وخت ونیوي، 13 میاشتې وخت ونیوي. په دې خاطر باندې د ټولو خلکو امید هیله همدا ده چې په نوي تعلیمي کال سره به خامخا د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه اسلامي امارت کومه برنامه یا پلان یا کومه پالیسي درلودله د نجونو د ښوونځي لپاره، هم هغه به اتمن ترسره شوی وي او اتمن به تکمیل شوی وي. په دې خاطر چې دا کافي وخت و، زموږ هیله د افغانانو هیله همدا ده. دوهم دا چې دغه یو نیم کال د ډیرو افغانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو، د افغانستان د هرې برخې څخه، هر افغان د اسلامي امارت څخه غوښتنه همدا وه چې د نجونو تعلیم زموږ اسلامي انساني حق دی، باید دروازې پرانیستل سي او ټولو خویندو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. نو دغه بل فشار و چې د افغانانو غوښتنه ده. زما په فکر سره په نوي تعلیمي کال کې د خلکو هیله امید، زموږ هیله امید د اسلامي امارت څخه همدا دی چې دوی به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ پرانیسي.
بله، ویسا صاحب تاسو خپل خبرې کې ورته اشاره هم وکړه، څومره امیدواري شته چې دا کار دی طالبان وکړي؟
په دې خاطر که چیرې امارت هم هغه خپل خبره چې دوی کړې ده چې موږ یو برنامه ته ضرورت درلودی، یا موږ کوم پلان او پالیسي چې موږ لرل چې هغه مطابق، نو هغه وخت رسوي دی. په دې خاطر د خلکو ډیر امید دی. دوهم دا چې نوی تعلیمي کال دی، دا د پریکړو وخت دی، همدغه کې پریکړه کیږي. نو دا پوره مکمل وخت چې ورکول سوی و هغه پوره سو، نو امیدواري زیاته ده د خلکو. هم کله چې موږ دغه څو ورځو کې له کومو خلکو سره لیدلی دي، یا د مشرانو سره، یا د ولسي خلکو سره، یا د افغان میرمنو سره، د ټولو یوازینۍ هیله همدغه د نوی تعلیمي کال شروع ده، چې دوی دا سوای چې اتمن دوی کوم برنامه لري هم دا ښوونځي پونتونه به خلاصيږي، تر څو چې خلک خپل حق ته ورسیږي او هغه ناامیدي او مایوسي چې خلک لرله یا یو نیم کال انتظار وکړي دا به پای ته رسیږي.
ویسا صاحب، د دې حالت دوام پراتلونکي کې څومره خطرناک دی؟
کچېری ښوونځي په همدغه نوی تعلیمي کال کې پرانه نستل سي، یعنی هم بند پاتې سي لکه د تیر دغه یو نیم کال، لومړی موږ و ټولنې ته په اقتصاد برخه، د ټولنې پر تعلیم برخه، د ښوونکو پروزلو د شجینه ډاکټرانو فروزلو او د یو باسواد نسل د روزلو لپاره پر ټول برخو منفي تاثیرات لري. دوهم د حکومت او د ولس ترمنځ یو فاصله واټن رامنځته کوي، ځکه ولس د همدې غوښتنه کوي. درایم دا چې ډیر افغانان په دې ناهیلي سي او ډیر کسان داسې هم ستا په دې ټولنه کې د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي.
د افغانستان د پوهنې فعال او د قلمدار د ټولنې مشر متی ولا ویساو چې له ازادۍ راډیو سره په دې خبرې کولې چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به چې یوازې د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. په همدې حال کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تر دې وړاندې د افغانستان په سړو ولایتونو کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي، پانتونونه پرانستل شوي، خو د نجونو د پانتونونو په اړه تر اوسه ښکاره معلومات نشته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
نور بس دی،
شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه د نور بس د خبرونه ده. او از فرید سیال د قدر جرلوف تخنیکی چارو پسند بلخت ساسي قربانی وبکی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیزونه لري نه کړي، د ماشومانو نجونو ودونه او بیوزلي په افغانستان کې ډیره شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي و چې افغان میرمنې په کورونو بندیان دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش هم ویلي و چې افغان ښځې په کور ناست دي او په کورونو کې بندیان دي. نړیوال د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نونس میاشتې پوره شوې دي او پر ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم نونس میاشتې تیریږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو او ښځو دغه نونس میاشتې څنګه تیری کړي او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغې نونس میاشتو کې څومره فشارونه زیات شوي دي. له میلمنو به د هم وپوښتو چې که د طالبانو دا بندیزونه همداسې دوام وکړي، بالاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي. د خپرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم او مدني فعاله لیما امیری دي. لیما امیری همدا شېبه را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان، ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د ادبي رادیو اوریدونکو ته مننه. تاسو ته هم مننه ډیره زیاته.
کور ودان مننه ژوندۍ اوسې چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلي. لیما جان، دغه د نونس میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیر شوې، د افغانستان د نجونو سربېره ښځې هم په کورونو ناستې دي، ستاسو په نظر دغه نونس میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیر کړي؟
څنګه چې موږ ټول تاسو ته معلومه ده، ورځ په ورځ دا بندیزونه له کوم وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوی دی، دا بندیزونه په ټولنه کې پر ښځو باندې ورځ په ورځ زیاتیږي او دا بندیزونه یو خطرناک پایله لري. څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپلو سترګو دا هر ورځنی حالت موږ تاسو وینو، دا بندیزونه چې کله په خځو باندې لګیدلې دي، د کوم ورځ نه چې د طالبانو حکومت شروع شوی ده، دا تاثیرات منفي تاثیرات د بندیزونو ډېر زیات وو. کله چې طالبان حکومت شروع شو، پایل شو او د هغه اول وخت څخه بندیزونه په خزینه باندې ولګول، نو دا یو ډېر بد حالت په خپل هواد کې پر خزو باندې راوستلای دی. موږ تاسو شاهدان یو هر ورځ د بدبختۍ هر ورځ ورځ په زیاتې دادی زیاتره خزي د خپل کو بوځيفونه او د خپل فعالیتونه چې دوی په ټولنه کې هغه فعالیتونه لرل او کارونه به کول اوس به برخه دي او په کورونو کې دي. څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوی د پندیر چاندا بندیزونه څنګه دی او څل زیات شوی دی، دا بندیزونه ډیر زیات یا پر خوځو باندې ډیر منفی تاثیرات لري. موږ شاهد یو، موږ هر ورځ د حالت په سترګو باندې وینو. دا غي څخه موږ هم د دغه خوځو څخه یو چې په کور کې باندې او خپل د فعالیتونه به موږ څنګه مخکې ټول خپل ټولنه تکول کولای شو، اوس هغه فعالیتونه موږ نشو کولای. موږ په کور کې څنګه چې ویل شوی دی بندیان د افغانستان خې دی هماغه خبره حقیقت ده.
لمجان د خپل ځان په اړه ته وایا، پتا باندې د خپل ځان د خپل تجربه نه دی وایا، پتا باندې د غنو نس میاشتې څومره سختې تیر شوې دي؟
دا نو نس میاشتې زماتر ژوند تر ټولو سختې نه وځي، حتی زه فکر هم نشم کولای. یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم، پر ما باندې ډیر منفي تاثیر کوي. زما ژوند ډیر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي، یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅ کله فکر نه کولو چې موږ به دومره په ژوند کې سختي وباسم، دومره په سختي زه درس وایم. او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده، جنگ و درسونه ته د نجونو تلل مشکل کار، او په هر حکومت کې د یو بدبختي نه یو بدبختي افغانستان خلکو سره مخامخ وو. اول اخر کله چې موږ خپل هغه سمست ورسېدو چې موږ خپل ټولن ته خدمت وکړو، ولې موږ بندیان شو، په خپل کورونو کې بند شو، حتی حق نه لرو چې خپل غږ پورته کړو، خپل حق وغواړو. یعنی دا زما د ژوند تر ټولو سختین ورځې دي چې زه ورسم اوس هم ورسره مخامخ یم، ورسره مقابله کوم. ولې دا نه تنها پر ما باندې بلکې پر ټولو ښځو باندې چې په افغانستان کې دي، تر ژوند تر ټولو سخت او بدبخت ورځې دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي.
ډېره مننه لیما جانې، بیرته به تاسو سره وګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه هم موږ سره وصل شوې، میرمن لطیفه خورم وردک هم راغلې خبرونه ته. تاسو هم ستړي مشه، په خیر راغلې.
مننه ژوندې اوسې. سلامونه نه کې هله تاسو ته، تاسو قدرمنه میلمنه ته، ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هله ده چې سوي
بدن اکور بدن. میرمن لطیفه که تاثر را توایی هم دقا پختن را زواب که چه دقا نون نس میاشتی چه تیر شوی دی، تاسو خبلا پا دقا ورزو که چه کردی او چنگ در بانده تیر شوی؟
مننه دی پختن نمو جنده یسه خود دل تاوس موضوع دادوی تا جنگ پرست و تا دی امن کسی چه لکوی دل تا دی جن حکم مباد مرگ و عجب دی پیره. دلته واستا قصده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی، او دوی په دې فکر کې نه دي چې اوس نیم د هیواد، یعنی د ښځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی د زندانی کړی دی، او دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی خوارانو څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بله چې ما نه د خپل ځا چې تاسو زما د ځان په باره کې پوښتنه کوي، ما نه بیخي هېر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم، ما نه بیخي خپل ځان هېر شوی دی. یعنی په ډېرو سختو شرایطو کې افغان نجونې، افغان میرمنې فیلندي. خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی، نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډېر اسانه کړي. نو ته فکر وکړه چې نن نه میاشته هغه څوک چې په کور کې زنداني شي، زندان یوازې په دې معنی نه دی چې موږ به د میلو تر شا و هغه به زندان وینو، بس دا کور زندان دی. موږ ته تحصیل حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو، نو زندان چې څه وایي؟ بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک زموږ پر ضد، یعنی خبرې وکړي زموږ پر ضد کوم راپور خپور شي، نو موږ دغه سر د وهلو دی، هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمینو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو، د خپلو مورګانو او د افغانستان د دې غمزده ملک نه د سل ځله قربان وي. زه دا حقه خبره ده دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند دخلي ته هر څه کوي، نو دوی ته دې خبره ته توجه وکړي چې دا د افغان میرمنو، د افغان نجونو حق نه دی زنداني کول. او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته کوي دا فکر کوي چې موږ داسې شخکاری کړی ده چې موږ افغان جونې او افغان مېرمنې په کور کې ځنه نه نه دا ډېر د بېوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ هغه یو یتیم دی او بله ښځه ده ولې دوی په دې نه پوهېږي
ډېر مننه کور ودان مېرمن لطفي تاسو بیرته راشم لمجانې کې تاسو راته وایي نن د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي وو که چېرته طالبان دغه بندیزونه لرې نه کي او پر روان کال کې چې یو څو ورځې ورته پاتې دي نوی پسرلی د ښوونځي پرانیستل کېږي که چېرته نجونې ښوونځیو ته لاړ نه شي په کم عمر کې د ودونو شمېر به نور هم ډېر شي او ورسره ویلي دي چې د کورنیو اقتصاد به نور هم خراب شي تاسو څه فکر کوي اوس مال چې د غنو نس میاشتې تیر شوي څومره نجونې چې مخکې ښوونځي او تتلې درس ویلي اوس ودونه به کړی وي او یادا چې کورنۍ به په دې فشار راوړي چې نوې ژوند یاد خوان کور ته ورشي
مونږه خدا خبرې مودا کوم حالت چې په افغانستان کې تیریږي کوم حالت چې په خزو باندې تیریږي دا مونږه په خپل سترګو باندې وینو دا حالت مونږ هر ورځ وینو مونږ سره هر ورځ د دې حالت سره مخامخ یو نو دا خبره چې دی کوي دا خبره حقیقت او دا خبره حقیقت لري څنګه چې مونږ تاسو په دوه ورځو کې شاهدان یو لکه موږ ورځ نه چې دا د مکتوبونو او د خوندۍ او دروازې د جنګ کانو پر مخ باندې بندې شوې دي زیاتره زمونږ خوندې زمونږ د وطن د هیواد خدي د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي مونږ اوس داسې جنګ کانو مونږ لیدلې دي او موږ سره خبرې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګری دي چې هغه حتی خپل حالت کوم خپل پیژن پاره چې هغه د لاس ور کړی دی یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې به داسې حال وي زه به داسې حالت رسیدم یعنی هغه داسې قانون ته مجبوریت شوی دی چې مخکې به دی هغه د هغه باره کې هیڅ فکر هم نه کولو زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان څخه دی مونږه که په ورځ کې نیوي په هفته کې په هفته کې نیوي په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې فلاني نو ولایت کې یو ځوان دی چې خودکشي کړی ده نو دا ټول بدبختی د تیش نه ده دا د دینه ده خو متکل تعلمه ده چې په کور کې نو تبندي شخص په حق د نواخ تل شي دا ته به هیڅ شي حق نه وي نو بیا مونږه افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په خزو باندې ولګیدل نو زیاتره زمونږ څه وادواله او وطنداران چې دي نو زیاتره په سدي چې په کور کې پاتې کیږي او ورته بل مسله ورته جوړیږي نو زیاتره هغه واده کوي په کم سن کې او زیاتره هغه مجبور کیږي چې واده وکړي د دې ته وایي یا ځینې فکرونه ورسره دي چې د کور کې پاتې شي نو ورته کوي خو نو یو هدف ته پاتې ده چې هغه واده وکړي او بل کور ته لاشي خپل کور ودان کی خپل کورنۍ جوړ کی همدا ورته خبرې ورته کوي دا شنه ورته وایي نو اصلا هغه کوم حالت د دوه بدبختۍ او حاله چې ده هغه همدا حکومت چې دا هم غوول ورده نه بدغه بدبختي په خزو باندې راوستلې دي او د دې ټول بدبختي علت چې دا همدغه حکومت او دا همدغه حکومت د دغه ټول بدبختي او جواب باید ورکړي چې ولې دا کولې کیږي دا کولې وشي ټول په یو ټول نه کې هم خزه حق لري هم نه حق لري هم هغه کار کولې شي هم د کار کولې شي کله چې نو خدای پاک رسول مونته دا حق را کړی دی نو دې ولې کولې شي کچیر
لیمجانې که دلته دا پوښتنه مره ته ځواب کې طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤل دي دغه کړنو چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو مېرمنو ښځو باندې تیریږي ټول مسؤلیت طالبان ته ورګرځي اوس مال افغانستان کې یا په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینې وي او ورته وایي چې دغه څه چې دوی په افغانو مېرمنو باندې راوستي دي د دې پوښتنه ورنه وکړي تاسو فکر کوي آیا دننه په افغانستان کې یا بهر کې داسې یو قوي ځواک شته
او ګوره که مونږه د اول نه شاهدان یو کله چې طالبان راغلل نو د خزو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته که خپل غږ حق وغوښته ولې اوس مونږه په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي د هغې قتل واجب ده دغه قتل واجب کړای نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغه سیاوه یا بندیز او دغه سیاو خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څخه دفاع وکړي نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک وکړي چې د دې ته وایي چې دا اول نتر وتوسو پورې دې ته دا خبرې کول کېږي چې بندیزونه چې د نړیوال بندیزونه نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوی دی په طالبانو په حکومت باندې دا ټول په دې خاطر چې د خوندې ولې بند شوی دی او کچېره مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څو کې کومه چېرې خپل حق وغواړو کبل حق وغواړي نو دا غي قتل واجب دا هغه بنو خپل ځان قرباني کوي که حق غواړي خپل ځان به قرباني کوي نو که نړیوال کولای شي نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې باندې په خپل هیوادونو په هیواد کې دای کولای شي خو کچيري وغواړي کنه چې وغواړي ولې نشي کولای شي چې دای ته عدالت او خی چې دا
خلی مجان نړیوال اعلامی ورکی ټویټونه کوي تاسو په نظر دا کافی نه دی که باید عملی اقدام وشي
ګوره نړیوال یو خوا دیتا کنه پیامونه او ارشاو کې بل خو سره هر هفته کې حرمیش کې دی حکومت سره کومک کیږي آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شایان چې دی دا به حقیقت وي خو که چیرې په دې باندې فشار راشي په دې باندې زورګوي راشي فکر کوم چې دا به هغه تمرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنی دوی وعده کړي دي ته وعده کړي چې نیونه کړي خوندې ته پریدي او د خوندې دروازې ور باندې پر مخ د جنکیانو خلاص شي داس خونه کیږي چې ته یو خاوسته پیغام ورکوا بل خاوسته پس یو هفته بعد یو مشبه ته سره مرسته کوو میلیارډونه روپۍ ورته را لګا تر څو خپل کارونه پیری وکي فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکی بیا
مننه تاسو ته بیرته راوګرزو لطیفه جانې که تاسو ته راځم مخکې لدین چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره کوي خبري وکړو مخکې لې مجانې دونه وکړه چې نیکاله چنجلې په کور کې کینی نو بلاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې نجلۍ ته وس پاتې کېږي دا چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي او هغه دا چې باید دا واده وکړي میړه وکړي تاسو فکر کوئ دا چې نجلۍ په ښوونځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي دا به واقعا کور ودانول وي کورانول به وي
دا په دقیقا د کور ورانول وي جوړیږي کور تاسو نه آبادیږي کله چې دا خپل په حق نه پوهیږي کله چې دا جنۍ د خپل حقوقو نه خبره نه وي د الله د حقوقو نه خبره نه وي د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي د خپل کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي دا به څنګه خپل کور آبادوي حدیث ثابت ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی او په بل حدیث کې دا هم معلومیږي چې سلام فرمایلی دي چې د ښځې انجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي په دې څنګه کور آبادوي دوی د خپل حق
لطیفه جان دستاسی قط وصل رازی که لگ موقعیت سم که چه دقیقه مگستاس جمله مکملی وارو مندنه ادامه ورکه
بخنه سره چې د شبکه مشکل دی نو کله چې دوی خپل دا پیژني د دوی خپل حق دی دا د تاریخ حق دی دوی ته ورکړي نو چې دوی د نورو په حق هم پوه شي خپل خبره دا ده چې دوی خدمت دا ګوري تر چې په اسلام کې خځو ته نجونو ته یو خاص ځای په جامعه کې ورکړل شوی دی پیغمبر یک لپاره علم ترغیب کړ نه تنها په اسلامي علومو کې بلکې پر سایر علومو باندې لکه طبابت ریاضت او داسې نور نو کله چې هغو دا کار کړی دوی څه کار کړی دوی په خور او لور دې ته نه پوهېدی او دا ټول حق کله چې موږ ته الله دا حق راکړی دی دوی څه کار کړی نه دا حق واخلي او بله خبره دا چې لومړی کس چې اسلام
اشهاداتی پنسی شغانه لیمه جان پا بخینی سر لطیفه جان استاسی غک دیر قطع وصل رازی ساسي خبري موږ په سماتوګه نغرو کلهګ مو موقعیت تغییر ورکي بیا به بیرته تاسو خبرو ته راشوې د ما باورکو لمجانې تاسو تر ازم مخکې مو یادونه وکړه چې نړیوال دیوي خونه طالبان ته پیسې ورکوي د بلې خونه بندیزونه وځ کوي او همدارنګ اعلامي ورکي چې طالبانو کړني د نړیوال اصول خلاف دي. په داسې وضعیت کې نړیوال څه ثابتول غواړي؟ آیا دوی افغانانو سره خواخوږي